باندې یک تام سپاره.
در نوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم روغه او خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې دا د ازادي راډیو یو ساعته پروګرام دی چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاری تاسو ته خبریږي. په دغه پروګرام کې تر ډیره په کویټه کې د وروستي تروریستي برید په اړه باندې مطالب درته خبرو. افغان حکومت دغه برید خندلی او په د تروریزم په وړاندې له تفکیک پرته د ټولو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د نړۍ او سیمې خبرونه چې وروسته خبریږي، اوري د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر مرکز د تیرو شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې 3340 کډوالو په ناغوښتون کې په مدیترانی سمندرګي کې مړه شوي دي. د هر څه د افغانستان تر خبرونو وروسته چې قسیم سولم علي وایي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي پاکستان به هیڅکله د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي. مشران جرګه وایي د حکومت خپلمنځي اختلافات د اندېښنې وړ دي. او ولسمشر غني د یو پلاوي په مشرۍ قطر ته روان سو. پورا خبرونه ده. حکومت اجرایی ریاست وی له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو داسې امیدواري نسته چې د غیوات به د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي ریډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي.
اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي.
اخوا د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې پاکستان اوس شاید د نړیوالې انزوا په نتیجه کې د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري ته چمتو سي. په روسیې کې پاکستان هم طالبانو طالب مشرانو ته ګواښ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي، کنه نو له خپلې خاورې به یې وباسي. د افغانستان مشران جرګې ور بیا د حکومتي مشرانو پر خپلمنځي اختلافاتو سخت اندېښنه څرګنده کړه. د مشران جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل د مشرانو اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه کوي. نوموړی وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د موجوده نظام بدیل نسته او باید ورڅخه ملاتړ وسي. په تر ټولو تازه مورد کې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایی رئیس انتقاد کړی چې د کورنیو او دفاع وزارتونو په چارو کې مداخله کوي او په خبرې د دغو مشرانو ناسمو سیاستونو نامنۍ زیاتې کړي دي. ولسمشر غنی د قطر د پخواني امیر شیخ خلیفه حمد آل ثانی د مړینې له امله د غمشریکۍ په هدف نن دوحې ته روان سو. د جمهور ریاست د بیان له مخې ولسمشر غنی به له قطري چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان په استازیتوب د قطر حکومت او خلکو ته تسلیت وایي. بیان زیاتوي چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف، د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي. او وروستی خبر دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان یالت مرکز کوټې ته څیرمه د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د تیر شپې حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهوري ریاست په بیان کې راغلی تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او ولسمشر غنی ور بیا له دغې په دې سره د مبارزې لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه پر هڅو ټینګار کړی دی. اجرایی ریاست هم د دې پیښې په ارتباط باندې غمرازي ښودلې ده او د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره د تسلیت خبره کړې ده. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له رضوان مراد نه.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستاني مقاماتو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه یو شپېته کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې وژل شوي پوځي محصلین او لسګونه ټپیان د کوټې ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وی وسلوالو د یو ګارد له وژلو وروسته د مشینګونو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډېری محصلان هغه مهال وژل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د بلوچستان د سرحدي ملیشا زواق قمندان تورن جنرال شیر افغان ویل
رامي پتا چل گیا کہ یہاں ریکروٹس جو ہیں انہیں ہاسٹج کیا گیا ہے اور
دوی متوجہ شو چې دلته د پولیسو محصلان برمته شوی دي خو په هغه شیبه کې موږ نه پوهیدو چې څومره کسان داخل کړي د تروریستانو د ارتباط په اړه مو د معلوماتو لترلاسه کولو وروسته معلومه کړه چې هغوی درې کسان دی او درې وړ ځان وژن کړي او په افغانستان کې له ځینو عناصرو سره په تماس کې وو او له هماغه ځای څخه اوامر اخیستل د پولیسو پر همدې اکاډمۍ په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریچ شوی و د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې 3240 کډوال او پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي. یونیسیار نن وویل تیر کال 3201 کسان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانه سمندر کې ډوب شول. د ملګرو ملتونو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو هڅه کړې. یونیسیار وایي د روان 2016 کال له پیل راهیسې تر اوسه 3,10,000 کسان د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسیدلي دي. فرانسوي چارواکو د هیواد کلی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کمپ د له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانسې پولیسو نن وویل شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي له دې کمپ څخه ویستي چې مختلفو سیمو ته یوسي. په دې کمپ کې چې جنګل نومول شوی شاوخوا 3,500 پناه غوښتونکي اوسیږي. د افریقا منځني ختیځ او مرکزي آسیا ادباب په دې هیله چې له دې کمپ څخه به برطانیې ته لاړ شي دغلته میشتي. یو ایرانی ولسم امریکایي چې د جولای میاشت په دې خوا زندانی او په 3 کاله بند محکوم شوی دی. ایرانی چارواکو روبین شاهینی له متحده ایالاتو سره د همکاری او مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکوم کړی دی. د شاهینی یو خپلوان د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرته له څو انټرنټي لیکونو بل هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې پر نوموړي لګیدلي تورونه ثابت کړي. روبین شاهینی چې د امریکا په سانتیاګو ایالت کې محصل دی وروسته تر هغې ایران ته لاړ چې د خپله مور وویني او دغلته پولیسو ونیو. تېره اونۍ هم ایرانی مقامات یو ایرانی الاصله ایرانی سوداګر او د هغه 80 کلن پلار له امریکا سره د همکارۍ په تور په 10 کاله بند محکوم کړل. او د ناروې حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به څه د پاسه 300 امریکایي سرتیري ځای پر ځای شي. دا ګام به د ناروې ګاونډی روسیا ناراحته کړي. ناروې وایي د ناروېجي چارواکو په وینا 310 سرتیري به په ویرسن اډه کې ځای پر ځای کیږي. دا پوځي اډه د روسیې له پولې څخه شاوخوا 1000 کیلومتره واټن لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې په ناروې کې چې د واشنگټن متحد دی عسکر نه لرل او دا لومړی ځل دی چې امریکایي عسکر دغلته ځای پر ځای کیږي. اوس هم د هوا حالت له مرزی احمد څخه اورو.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوې. په کابل کې بس منصافي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په هرات کې بس منصافي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په کندهار کې بس منصافي د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په مزار شریف کې بس منصافي ځای وي د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په بدخشان کې به هم اسمان ځای وي هوا به نسبتا سړه وي د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به آسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 45.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان حکومت په کوټه کې وروستی برید چې پکې څه باندې 60 اکثر پولیس وژل شوي غندلی او د تروریزم پر ضد یې په مبارزې ټینګار کړی.
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې وروستی برید په کلکو ټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات تروریزم قرباني دی.
په کوټه کې د دوه کسانو د وژل کېدو د پیښې د څېړنې لپاره صدر اعظم نواز شریف یوه بیړنۍ غونډه بللې ده. د خپله او ګڼ شمیر چارواکي کوټې ته تللي دي. افغان حکومت وایي له پاکستانه تمه نشته چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو چیرته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستانو له ملاتړ خلاص واخلي.
په دغه پروګرام کې سیمه ییز او نړیوال موضوعات هم اوري. او دا چې په موصل کې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد عملیات په چټکۍ روان دي. قدر من اوریدون کو تاسو ازادي رادیو تواګست رازو لمړي مطلب ته افغان حکومت په کویټه کې ورسته بریټ شبکې څخه باندې شپېته کسان وژل شوی سخت غندلې او د تروریزم په وړاندې د ټولو لخوا په ګډه مبارزه ټینګار کړي د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم ښکار دی او باید له دې پدیدې سره په ګډه مبارزه وشي افغان حکومت په داسې حال کې د کویټې د بریټ په اړه خوشینه خودلې چې او د تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار کړي چې پاکستان چارواکو ادعا کړې د کویټې د تېر شپې حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه احمد شیبر په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی
داعش په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د خونړي بریټ مسؤلیت ومانه په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د بریټ له امله شاوخوا شپېته تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي د داعش اعماق خبري اژانس خبر ورکړ چې دا حمله د داعش وسله والو کړې ده تیره شپه چې کله دا بریټ وشو څو ساعته وروسته په سیمه کې امنیتي چارواکو تور پورې کړ چې دا حمله له افغانستانه سنبالېده خود ولسمشر اشرف غنی مرستیال وین د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې ورسته برید په کلکوټکو باندې غندي د افغانستان حکومت په دې عقیده دی چې د تروریزم پر خلاف مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو ګډ او مشترک مسؤلیت دی د افغانستان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم قربانی دی او په دغه لار کې د هیوادونو رښتینی مبارزه غواړي
د افغان ولسمشر مرستیال وایي زیاته کړه چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ شاوبد نویني او دوی ټول یو رنگ دي بل لورته په پاکستان کې د پوځي چارو کتون کې په دې نظر دي چې په بلوچستان کې بهرنۍ مداخله ګرانه نه ده بریګډر سات د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پاکستان مخالفان غواړي چې د سپیک په نوم د چین د پروژې مخاوني سي نو په بلوچستان کې بریټونه کوي
حکومت کمزور دی مختلف کوئلیشنز دی بل پولیټیسایز دی زیات پولیس البا پولیس علاقه هم چې کوم دا صرف 6% ده باقی 3% خو لوی سره ده بل دغل ته کوم دینه مختلف شیډز دی د ترخه کرای شو یا د سرجنسی پکې روانه ده بل دا چې بیرونی مداخلت بلوچستان کې اسان هم دی او واړی مګي دغل ته خاص کر دا سی پیک ته منسوبې چې کوم دی دا به ناکامول پاره
په پاکستان کې بیا د حکومت سیاسي مخالفان په دې نظر دي چې حکومت تل دا هڅه کړي چې خپل ناکامي پر نورو واچوي د عوامي نېشنل ګوند جک پوره غړي میا افتخار حسین وای چې د کوټې د پولیسو پر مرکز شوی بریټ هم همداسې دی
سوال دا پکار دی چې تر دې ځایه رسیدل دومره غټه ټیک کول او بیا کامیابېدل دا زمونږ په ناکامۍ کې ده نو تحقیقات خو پکار دی چې چرته دا فالټ دی په ځای دی چې موږ په نورو ملکونو خبره راوړو نو اول ځان سره سنبال کی نو بیا خپل لپس نی نو بیا کله بار نه سو کینو پته بلګی چې دا سوک
د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په 2000 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریدونه شویو
د احمد شیبر پراپور کې مو اوریدل چې د کوټې په بریټ کې سباندې شپېته کسان وژل شوي او یو سلو سباندې یو سلو شل نور ټپیان شوي دي افغان حکومت دغه بریټ وغند خو له تروریزم سره له تفکیک پرته په ګډې مبارزې ټینګار وکړ دوی دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د پاکستان یو پوځي مقام په دغې پیښه کې د افغانستان د ښکېلتیا په اړه باندې ادعا وکړه او ویل چې دغه پیښه په افغانستان دغه حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه وربشو کوټه ته د پاکستان صدر اعظم د پوز لوی درستی زوګن شمیر لوړ پوری چارواکي کوټه ته رسیدلې چې د پیخي پاړه بیړنې غونډ وکړي دوی د کوټه د پولیسو پر روزنیز مرکز چې شاوخوا یو شل شپېته کسان پکې وژل شوی او یو شل نور پکې ټپیان دي د وژل شوی د جنازې په منځونو کې برخه واخیسته او همدارازي د حالات بیا کنټرول لپاره بیړنې غونډې لپاره هم پلان ترتیب کړی دی په دې اړه بارکوال میاخیل رپورت جوړ کړی
په کوټه کې د بلوچستان ایالت د پولیسو پر یوازینی روزنیز مرکز د تیرې شپې په وسلوال برید کې د وژل شویو کسانو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید چې د اکثرو د جنازې لمنځ د کوټې د پولیسو په لوی مرکز کې وسو او په پیښه کې شاوخوا یو سلو شل تنه ټپیان لا هم د کوټې په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې له هغوی څخه هم د شاوخوا 1500 تنو حالت مرګونی بلل کیږي په وژل شویو کسانو کې زیات شمیر یې ایران ته نږدې د بلوچستان د پنجګور او تربت سیمو دي او د دې ترڅنګ د ډیرای بوکټي او د ایالت د تون میشتو سیمو لورلای کلاسیف الله هرنای کلا عبد الله پشن چمن او د کوټه شار پولیس ځوانان هم پکې شامل دي په پیښه کې د پاکستانی پوځ یو کیپټن یا تورن روح الله جان هم وژل شوی چې د خیبر پښتونخوا د 400 اوسیدونکو دی د ډیرای بوکټي سیمه یو ټپي سوی پولیس عبد الله بوکټي راتوي چې څنګه وسلوال د دوی روزنیز مرکز تورنه نوتل
هم لوګ بس اسی مزاق می بیٹھی تو
موږ ناس تو ټوکی مکولې چا نت کاراو چا لخپل کورونا سره په ټلیفون خبرې کولې موږ چې د ډزو ژغونه واورې دل بیا پټ ته خلصو وسلوالو موږ يرغمل کړو چرانن وتل هریاوی پر سر په دازو وشتل ز چې په کوم خونه کې وم ځان وژن کې حمل ترانن ووت کله چې امنیتی سرتیر راغله نو هغه ځان وچاو د څلور تن وو ازبکی ژبه ویله د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال رضوان اختر نن سه شنبه کوټه تراغلل لمړی په سریاب سیمه کې د پولیسو روزنیز مرکز ته ورغلل او د پیښې ځای وکوت ورسته په پیښه کې د وژل شوی پولیسو په جنازه کې ګډون وکړ صدر اعظم نواز شریف هم کوټه تر رسیدلې او ټاکل شوی د چې د پیښې په تړاو به یو بیړنۍ غونډه وکړي او د پولیسو پر روزنیز مرکز د پیښې محرکات او د ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې به پکې وسنجوي د پاکستان د کورونا چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ترهګر لا ختم نه دي او باید ورته ویښ وو اوسو
دشمن کمزور هو چکا ہے مگر دشمن
کمزور ای سوې دی خو ختم لا نه دی له کراچۍ تر خیبر د ټولو ایالتونو پولیسو د سر قرباني ورکړي دي خو ستاسو د مسولیت هم دی چې باید د تیارسي په حالت کې وو سیدا هر ورځ د جنازو او مړو په پورته کولو سره خلک نه هله سوي دي زموږ ستون زداده چې و پیښه وسینو یو ونه لاس یا شل ورځ ویښ او بیدار یو بیا د حالت تر وګرځو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید مسولیت دوه جلا جلا ډلو پر غاړه اخیستی دی داعش وسلواله ډلې د ایماق په نوم خبري اژانس ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا برید د دوی وسلوالو کړی دی د دې ترڅنګ د پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ څنګه هم رسنیو ته په لیږلې برېښنالیک کې ادعا کړې چې بیګانای برید دوی کړی دی خو تر دې مخکې د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر تورن جنرال شرف ګن تیره شپه له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي دا برید د لشکر جنګوي عالمي ډلې کړی او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری د پیښه په تړاو په ټول ایالت کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی ټاکل شوی و چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا سبا د اکتوبر پر 26مه په کوټه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه یوه لوی ولسي غونډه وشي چې د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان به هم پکې ګډون کاوه خو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید له امله دا غونډه ځنډولې او د خپل ګوند لخوا درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی
برنوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي پاکستان تر دې مخکې چې تحقیقات وکړي د هرې حملې پړه په افغانستان اچوي دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل په کویټه کې ورستۍ برید د یوې داسې ډلې لخوا شوی چې په پاکستان کې تمویلیږي او رسمي مسولیت یې داعش په غاړه اخیستی په کویټه کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز د دوشنبې په شپه برید وشو چې پکې څه باندې 60 کسان ووژل شول او شاوخوا 140 نور ټپیان شول له ښاغلي اعظمي سره مې مخکې خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې ولې باید دومره ژر افغانستان په دې حمله کې ښکېل وبلل شي هغه یې په اړه داسې وویل
د دې حملې رسمي پړه چې په غاړه اخیستې ده هغه داعش اسلامي دولت اخیستې ده او هغه هم خراسان کې چې کوم دوی برانچ دی هغه نه بلکې ایماق د داعش یو رسمي دغه د چینل لې خبري چې په هغه یې دغه کړې ده د املکونکو درو املکونکو اکشن هم دا کړې دي خبره کړې دي او دام دې تم باید وکتل شي چې کله ایماق په عراق او سوریه څخه فعالیت کوي نو د افغان دولت په دې کې څه دغه کولای شي چې یا یو ډله د دې ځای څخه هم کار نشي کولای چې هغه باندې داسې خبر خپور کړي نو زه فکر کوم د دې اساسي ستونزه دا ده چې دغه جنگ د پاکستان کې چې کوم عملی کیږي بیا پاکستاني چارواکي فقط مخکل دي نه چې کوم تارو انویسټیګیشن یا دغه اوسه بشپړ تحقیقات وشي د افغان دولت کې چې فکر کوم دا سیاسي ریمارکس یا خبرې دي د دې پر ځای چې داسې خبرې وشي یا اداوي وشي چې فکر کوم د دې تر ډیر لازمي ده چې د ټیروریزم پر وړاندې لکه افغان دولت چې وایي بدون د تحقیق څخه دغه اوسه جنگ ورسره وشي او د هغې پر وړاندې باندې مبارزه وشي او دا دې میره نوي شي لشکر جنگوی چې حتی پاکستانی د چارواکي پر دې باندې دا کوي چې حمله دوی کړې و د خپل یو پاکستانی ګروپ دی سید ایجنی اشخاص به د افغانستان په خاوره کې یندوی دا نه معلومه مګر تاسو وګورئ خپل دا ګروپ په پاکستان کې جوړ شوی دی د پاکستانی جنگیالي دی په کې حتی د افغانستان دولت د افغانستان کې ډېر فعالیتونه کوي بلخصوص د شیعه مذهب دغه پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بلې دا یو سیاسي خبرې وي چې د پاکستان چارواکي کوي
پاکستان ته دغه تور لګولو پر ځای اوس څه په کار دی چې باید څوک په دغه حالت کې
ګورې لکه څنګه چې ما مخکې وویل پاکستان تر ډېره وخته پورې تر اوسه پورې هم پر دې باندې دغه د ګډ او ښه او بد طالبانو یا مخالفینو پر وړاندې یا جنګیالیو پر وړاندې باندې دوی دا نظریه لري، هغه کسان چې په پاکستان کې جنګېږي بد دي او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېږي ښه دي. خو بیا مشکل دا دی چې دا ډلې ډېر ژر د یو بل سره خپل اړیکې جوړوي، مثلا پاکستاني طالبان یا لشکر جنګوي یا تاته افغان طالبانو سره کومک کوي په یو دغه کې چې پاکستان په افغانستان کې جنگ وکړي، کوم چې پاکستان داخلي حمایت کوي، مګر کله چې بیا دوی په پاکستان کې فعالیت کوي بیا دوی دښمنان بلل کېږي. زما په دا لازمه دا ده چې د طالبانایزیشن یا مثلا دغه د ډلو ټپلو ته ځای ورکول هغه که ښه وي که بد وي، مګر په یوه ورځ کې بیا دوی اوري، چون چې د دې اجنډا جهادي ده او هغه اکثره ګروپونه مثلا داسې لکه داعش چې کوم دی، دا ما د ډېر وخت نه ویله چې داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی، بیا دوی دغسې ګروپونو سره بیا اړیکې جوړوي. نو د دې دپاره چې پاکستان په امن کې سي، دا سیمه په امن کې سي، ثبات په ټوله سیمه کې راشي، دا پکار ده چې دغه مشکلاتو منبع حل سي. او هغه یو برخه هغه ګروپونه دي چې مثلا په دغه کې نامنی جاروي تر څو داسې ګروپونه پکې.
بله، یو څه بل چې له دغه تروریزم خو افغانستان هم په امن نه دی پاتې، اوس پاکستان کې هم دغه سي پیښې سوي دي او پاکستان په وار وار ویلي دي د ضرب اعظم او ځینې نورې ډېرې غټې حملې دوی په مخالفینو خپلې وکړلې او له وجې افغانستان ته هم ډېر مخالفین راواوښتل د تحلیلګرانو په خبره باندې. نو دوی دغه عملیاتو نتیجه بالاخره څه ده چې حتی بل هیواد کې دوی دغه سي حمله کیږي؟
ګورې دا عملیات چې ضربیا ز 2014 کې شروع شول په شمالي جنوبي وزیرستان کې، دا سلیکټیو هغه ټولو ګروپونو پر وړاندې نه و. مثلا حقانی شبکه کامل ایتم فقط هغه ډلې وی چې کامل خبر خصوص وزبکان و یا خارجي جنگیالي و چې په پاکستان کې حمله کړی وي، او هغه پاکستانی طالبان چې په پاکستان کې جنگېدل. نو هغه عینغه افغان طالبان چې د حقانی شبکې سره وي، هغه پاکستانی طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي په پاکستان کې نه کوي، هغه لا د منځنۍ ولسی ضروري لازمي دا ده. مهمه خبره دا ده چې دغه سیمه باید د تروریزم او دغه دلو څخه دغه سي خلاص سي، او کدا په هر ځای کې وي یو بل ته تاوان رسوي. یعنی زه فکر کوم چې دا ډېره لازمي ده چې پاکستان دولت یا افغان طالبان چې کوم تر ټولو غټ دغه ډله ده په دې سیمه کې چې فعالیت کوي، هغوی پر وړاندې باندې یا باید سولې ته راولي، که سول نه باید دا یو تریخ غړپ د زهرو غړپ ته یو نه و چې باید د هغوی پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي او جنګ ورسره اعلان کړي.
قدرم نوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د ریسرچ انالیست ښاغلي حکمت الله اعظمي خبرې مو او تحلیل مو د کویټې د بریټ په اړه باندې واورید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د شوې برید له امله خواشیني څرګنده کړې، او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف ته په یو پیغام کې ویلي دي چې داسې وحشي برید تر هغه کوونکی بل عدالت څخه په تیښته بریالي نشي. د روسیې تاس اژانس خبر ورکوي چې ولادیمیر پوتین له پاکستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په جګړه کې همکاریو ته چمتووالی وښيي. نورو چارواکو هم دغه برید غندلی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټویټر باندې دغه برید غندلې او له تروریزم سره یو ځل بیا په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. قدرمنو دوستانو، مخکې له دې چې بل مطلب ته ورشو، مهمه ده چې تاسو هم په دې اړه باندې خپل نظریات سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0800 822 555، بل شمیره مو ده 0999 203 540. دا د ازادي راډیو د لایو یا ژوندیو پروګرامونو دوه شمیرې دي چې کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په همدغه موضوع باندې چې په کوټه کې برید شوی دی، له تروریزم سره باید څنګه ګډه مبارزه وشي، په دې اړه باندې خپل نظریات را سره شریک کړئ. هیله ده چې خپل نوم واخلي او بیا لنډ نظریات ووایئ. تر هغو چې ستاسو څنګه موږ ته راځي، د همدغه برید په اړه باندې به تاسو بیا هم یو ځل بیا واورئ چې په دغه برید کې 16 کسان وژل شوي، 130 ټپیان دي. د اکثرو مړیو د جنازې لمونځونه لوستل شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د 1500 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. په پاکستان کې د روان کال په څو مهمو بریدونو کې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په محمد نرسۍ کې پر جمعات ځانمرګی برید و چې 16 کسان پکې وژل شول، یعنی دا له هغه وروسته تر ټولو خونړی برید دی. د اګست په 8مه په کوټه کې پر حکومتي روغتون د وکیلانو پر یوې ډلې ځان وژونکی برید وشو چې تر 70 ډېر کسان وژل شول. تر هغه مخکې د مارچ په 28 په لاهور کې د سویانو پر مذهبي مراسمو بمی حمله وشو چې 15 تنه پکې وژل شول. د کوټې د ورستی بریت په اړه باندې بیړنۍ غونډه کیږي او له هغه وروسته به واضح شي چې پاکستان حکومت او چارواکي له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې څه کوي او څه پروګرامونه لري. تر لنډې د میورسته ساسو د زنګونو په انتظار یو 0922555 او 0992935 زموږ شمیرې دي.
گرانو اوریدونکو، د یکشنبه ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر دیرشمه کیږي، په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په 0.5 او متوسط موج 12.9 همداراز په لنډو موجو 9.0 12.05 کلو هرتز او همداراز په 15.25 مترو واوري.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کوټه کې بریت شوی دی او افغان چارواکو هم دغه بریت غندلی دی او له تروریزم سره یې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. هیله ده تاسو خپل نظر راته ووایئ چې له تروریزم سره څنګه باید دواړه هیوادونه چې افغانستان او پاکستان دي او افغانستان تر ټولو زیات ښکار ګرځېدلی دی د تروریزم د پدیدې، باید څنګه مبارزه وشي څو د نورو مرګونو مخه ونیول شي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو ووایئ. بله اوریدونکو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بل نظر. فکر کوم بله لږ مزایته تغییر ورکړئ او مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ، وخت کم دی. مهرباني
وکړئ.
فکر کوم د اوریدونکو ستونزه وه. بل اوریدونکو ته به ورشو او هیله ده چې خپل راډیوګانو غږونه لږ کم کړی او په ټلیفون باندې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او نظر مو څه له تروریزم سره باید څنګه دغه دواړه هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي.
بله دغه د نظر مې داسې به ما ویل چې دوی تل داسې برج ویني د دوی په خاوره کې اوسي، دوی پلا په افغان ځواکونو باندې هر شوي او کله چې په افغانستان کې داسې بریدونه کېږي نو هغو باندې بیا وینې څه نظر نه ورکوي. نو دا خو تروریزم د دواړو هیوادو لپاره یو خطر ده، باید چې د زړه له اخلاص مبارزه وکړي او داسې دوګونې سیاست چې کوي چې کوم طالبانو سره د مور میرې چلند کوي چې پاکستان کې جنګیږي هغه ته وینې ترهګر ویل کېږي، په افغانستان کې جنګیږي هغه ترهګر نه ویل کېږي. نو په دې رقم زما په نظر سره مشکله به وي چې امن به د دې خاورې تم راځي او د افغانستان خاورې تم.
بله مننه کوم. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ لنډ نظر مو وایئ، 30 ثانیې وخت لرئ، لطفا کوم نظر لنډ کړئ. مهرباني.
تشکر صاحب. سامراجان هر وخت کوشش کوي صاحب چې هر کار د دوی په ملک کې اوسي هغه په افغانستان باندې وټپي. نو سامراجان دې په دې فکر کې اوسي چې هیڅ وخت افغانستان د چا په نقص باندې روادار نه دی او لطفا زما د پاکستان د حکومت څخه دا خواهش دی چې نور په افغانستان باندې دا رقم تهمتونه ونه کړي او طالبان سولې ته تشویق کړي.
بله مننه کوم اوریدونکو. کور ودان وربشو یو راپورت اجرا ریاست وی د افغان طالبان او پاکستان په خوانی اړیکو ته پکاتو داسې تم نشته چې یاد هیوا د دوی لملاتړه لاس واخلي. دا خبرې د اجرا ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رړو ته کړي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
اجرا ریاست وی د افغان حکومت تمه ده چې د سیمې هیوادونه دي د تروریزم لملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې دي د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان په خوانیو اړیکو ته په کتو داسې هیله نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان ملاتړ څخه لاس واخلي. موږ مخکې له مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو. اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستان څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزوا نه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
امید
امیدواری زیاد وجود داره که پاکستان
زیاد امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا پخوانی غړي او د دې ډلې پخوانی مرکچي سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشرغه کړی چې له پاکستان ووزي ځکه که دوی افغانستان ته ستانه سي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلی چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړي چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور دا دی چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وای افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي.
راپور مورید اوس هم مرزو لنډو خبرونو ته رضوان مراد سټوډیو ته راغلی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو داسې امیدواري نشته چې دا هیواد به د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته څیرمه د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د تېرې شپې حمله وغندله. ولسمشر غنی د قطر د پخواني امیر شیخ خلیفه حمد الثانی د مړینې له امله د غم شریکۍ په هدف نن دوحې ته روان شو. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تېرې شپې د بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست. پاکستاني مقاماتو په دې حمله کې یو شپېته کسان وژل شوي دي. او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې 3,240 کډوال او پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي.
د خبرونه په ازادي راډیو ته کې اور کوي پانه کې هم کتلای شي. اوس په ورشو مرزي احمد زید چې د سپورت نړۍ خبرونه لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان ولسې جرګې د رسمي سپورت په برخه کې افغان اتل احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د ستاین لیکونو په ورکولو سره وستایل. په ولسې جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د روغتیا او نشي توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون رئیس حمید سی لالی په نننۍ غونډه کې وویل چې دغو افغان ورزشکارانو په ډیر لږ وخت کې ډیرې بریاوې هیواد ته راوړي او په نړۍ کې د افغانستان بیرغ ورپو. د مارشال آرت دغو دو افغان لوبغاړو په وار وار په نړیوال سیالۍ کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې د یخ پر سر ورزش یعنی د کرلنګ لوبو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزش په افغانستان کې زیات مینوال لري او د کرلنګ سیالۍ لپاره د بدني روزنې په ریاست او د قرغې په ګلف لوبغالي کې ځای په پام کې نیول شوی دی. کرلنګ د ژمي یوه سیالۍ ده چې د یخ پر سر د 2 کسیزو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او 40 متره لوبغالی لري. او تمه ده چې په بدخشان ولایت کې سبا د والیبال د روان تورنمنت د سیالۍ او روسي سیالۍ ترسره شي. د بدخشان ولایت ورزشي امر عبدالبصیر نیرومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا چهارشنبه د ولسي پولیسو او د فیض آباد د منتخب ټیم ترمنځ کیږي. ښاغلي نیرومن د دغو سیالۍ هدف په نوموړي ولایت کې د والیبال د ورزش د ودې او پراختیا لپاره د هڅو دوام یاد کړ. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم په ازادي راډیو ټوکی اور کوي پانه کې کتل شي. په عراق کې د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات لا هم دوام لري. د اسلامي دولت ډله چې په دغه ښار کې له ګواښ سره مخامخ ده اوس د جګړې له نویو تکتیکونو په کارولو سره پر کرکوک ښار چې موسل ته نږدې دی پراخ بریدونه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې تفصیلي فریوا ظاهر دراوروي.
په داسې حال کې چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات دوام لري، د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق په بل ښار کرکوک کې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او دولتي ودانیو همغږې حملې ترسره کړې. کرکوک د موسل د جګړو له لومړیو کرښو څخه په 160 کیلومتره کې پروت دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خبره داعش ډلې په تېرو 2 کلونو کې د جګړې نوي تکتیکونه کارولی دي او د جګړو د لیکو په اوږدو کې منحرف کوونکي عملیات کوي. دغه اژانس پر کرکوک ښار برید د دغو نویو تکتیکونو یوه بیلګه بولي. ځینې بیره لري چې د اسلامي دولت ډله به د کرکوک بریدونو ته ورته نور غافل کوونکي بریدونه هم وکړي. ویل کېږي پر کرکوک ښار بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څه باندې 500 وسلوالو برخه اخیستې وه. دوی په همغې ډول په ټول ښار کې ځینې اهداف په نښه کړل او د دوو ورځو لپاره یې کورد امنیتي ځواکونه بوخت وساتل او شاوخوا 80 تنه یې ووژل. د رواني اونۍ په وروستیو کې هم په رتبا ښار کې چې له موسل څخه شاوخوا 100 کیلومتره فاصله لري ورته حمله وسوې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکي د اسلامي دولت ډلې په تازه تکتیکونو کې پر ملکی وګړو هم بریدونه سوي دي. دغه راپور زیاتوي داعش وسلوالو چې د تیر کال د جګړې په ټکر کې ماته وخوړه په پرله پسې ډول پر ملکی وګړو ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې ده او په دې ډول عراق د هغوی تر لوی ګواښ لاندې دی. اسوسییټډ پریس په کرکوک ښار کې د داعش وسلوالو د برید یو بل تکتیک ته اشاره کوي چې تفرقه اچول او د سیمو نیول دي. راپور لیکي د کرکوک انتخاب څرګندوي چې د داعش وسلوالو یو ستراتیژي چې کومه سبا کړی ده چې غواړي په دې ډول د عراقیانو ترمنځ ائتلاف کې درس رامنځته کړي. راپور نشي چې داعش د رواني میاشتې په لومړیو کې د عراق په شمال کې پر فرانسویانو او کورد ځواکونو د برید لپاره د یوې بې پلوټ الوتکې څخه په خپله یې جوړه کړې وه د C4 ډوله چاودیدونکو موادو د انتقال لپاره کار اخیستی و او دوه کورد سرتیري ووژل. یو انګیرنه دا ده چې داعش په عراق او سوریه دواړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی چې په دې کې ګاز لرونکي توغندي، موټر بمونه، له چاودیدونکو موادو ډک زرهي وسایط، د زهرجنو لوګیو انتقال او داسې نور هغه څه دي چې د دغې ډلې نوي جنګي تکتیکونه بلل سوي دي.
د بهایی مذهب او نړیوال کمیټې ویلي د ایران د حکومت لخوا د دې مذهبي اقلیت ځپنه زیاته شوې ده. د بهایانو نړیوال کمیټې د سشمې پروسې یو راپور خپور کړی چې پکې د دې مذهبي اقلیت پر وړاندې د ایران د حکومت د هلو ځلو په اړه لیکلي او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د بهایانو د حقونو د ملاتړ په مقصد باید پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
د بهایی مذهبو نړیوالې کمیټې د سې شنبې په ورځ ویلي چې د دې مذهبي اقلیت د ځپلو لپاره د ایران هلې ځلې زیاتې سوي دي. دغې کمیټې ویلي چې د بهایانو ځپنه پر دې سربیره دوام لري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې په خپل هیواد کې به مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایږدي. په 122 پاڼې لرونکي خپاره سوي دغه راپور کې د بهایانو کمیټې ویلي حکومت د بهایانو پر ضد د نفرتونو زیاتولو کمپاین ګړندی کړی دی او د بهایانو پر ضد یې په ایراني رسنیو کې شاوخوا 40,000 د پروپاګند ټوټې خپرې کړي دي. له هغه راهیسې چې د 2014 کال په اګست میاشت کې روحاني د ولسمشر په توګه وټاکل سو، د اقتصادي توپیري چلند لږ تر لږه 388 پیښې ثبت سوي دي چې له تهدیدونو نیولې د دوکانونو تر تړلو رسیږي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردار یو یو همکار مهتاب وحیدرات په ایران کې د بهایانو د وضعیت په اړه داسې وایي:
حکومت ایران تعدادی از بهایان
د ایران حکومت یو شمیر بهایان هر کال زده کړو محروم کړی دي. د کال په لیدو سره په ځنګړې توګه ساش کال موږ ډیر بهایان لرو چې لزده کړو محروم سوي دي. هغوی ته اعلان یې چې په اسنادو کې نیمګړتیا لري. خو د بشري حقوقو فعالان وایي لزده کړو د دې خلکو د محرومولو یوازینی دلیل د هغوی مذهب دی.
افراد اعتقاد بهاییشون هست.
راپور وایي چې د روحانی د دورې مهال پوهنتونو ته له تګه د زرګونو بهایانو مخه نیول سوې او د 38 بهایانو نمونه له پوهنتونو ایستل سوې دي. په ایران کې پر بهایی مذهب بندیز دی چې په 1344 کال کې د یو ایرانی مشر لخوا رامنځته سو او د دې مذهب پلویان دا سړی د خدای د پیغمبر په توګه مني. په 2014 کال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهایی فتوا ورکړه او له ټولو ایرانیانو یې وغوښتل چې له بهایانو سره هر ډول راکړه ورکړه نه کوي. د بهایانو د کمیټې لخوا خپور شوی راپور وایي چې د ایران حکومت په هر ډګر کې له مخالفت سره مخامخ کیږي چې باید د بهایانو لسیزه اوږده سیستماتیکه ځپنه ودروي. خو راپور وایي چې مذهبي توپیري چلند ته د پای ټکی ایښودو پر ځای حکومت د توقیفولو او نیولو له ستراتیژۍ لرې سوی او په اقتصادي او تعلیمي توګه له بهایانو سره توپیري چلند کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ملګرو ملتونو ته د بهایانو د استازي بنی دوګل لخلې لیکلي چې د ایران د حکومت په تاکتیکونو کې تغیر لیدلی دی او داسې کاری دا کار یې د نړیوالې ټولنې څخه د بهایی ټولنې د ځپنې پټولو په خاطر کړی وي. راپور وایي په 2015 کال کې د محمود احمدی نژاد د پخوانی حکومت پر مهال د بهایانو ځپنه زیاته سوه او د دې مذهب تر 860 زیات پلویان نیول سوي دي. 215 یې زندان ته لیږل سوي دي او د اقتصادي ځپنې 950 پیښې او د بهایی تجارتونو او ملکیتونو پر ضد 80 خونړۍ حملې ثبت سوي دي. راپور له نړیوالې ټولنې غواړي چې د بهایانو د ځپنې پر سر باید پر ایران خپل فشارونه وساتي.
آزادي رادیو لوونه تر و
قدرمنو دوستانو مخکل دی چې دغه پروګرام روستي خبری راپور ته ورسم، باید یادونه وکړم چې په همدغه پروګرام کې د ورکو شوی ازانو خبرونه هم درته خبريږي. کولای شي دغه پروګرام په دقت واوري کې د شي د کوم یو دوست پیدا کولو په برخه کې لازم نورو کسانو سره چې دغه ازیدان ورک شوی یا لاس ورکړي همکاري وکړي. په تیرو 15 کلونو کې د افغان ښځو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د افغانستان د ښځو ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د سه شنبې په ورځ د دې ټولنې د رامنځته کېدو په 13 کلیزه کې د دغو سرګندونو ترڅنګ ویل، افغانستان حکومتونو له کلونو راهیسې د ښځو لپاره یوازې شعارونه ورکړي. اخو د دغې ټولنې 13 کلیزه په مراسمو کې ګډون کوونکي ښځې د افغانستان له حکومت غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. عبدالله هننزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ښځو ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی په تیرو 15 کلونو کې د ښځو لپاره شوي کارونه د قناعت وړ نه بولي. فاطمه ګیلانی د سه شنبې په ورځ د ښځو د ټولنې د 13 کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د نړیوالو د پراخو مرستو سره سره افغان ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښځو لپاره د 15 کال کې تقریبا کار شوی دی، ولی دا کار کافي نه دی. تاسو مثلا یو څو ښځې په کابل ګوري یا په سن نور ولایتونه، دا کافي نه دی. مونږ چې کله خبرې کوو مونږ ټول افغانستان خبرې کوو، او د دې نه مونږ قناعت نه لرو. مونږ د شعارونه ډېر ستړي شو، او پیسې د ښځو پر نوم چې څه راځي مونږ تر اوسه لیدل نه دي.
فاطمه ګیلانی وایي ښځې لا هم په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د امنیت له پلوه خوندې نه دي. د افغانستان د ښځو ټولنه له کابو دېرش کلونو راهیسې د ښځو د ظرفیت لوړولو او سواد زده کړې په برخو کې کار کوي، او سربیره پر دې د کلیوالو ښځو لپاره کاري فرصتونه هم برابروي. په ورته وخت کې په یاده غونډه کې د ښځو شبکې له لورې د ښځو د لاسي صنایعو او خوراکي توکو نندارتون هم جوړ شوی و چې د افغانستان له ګڼو سیمو څخه ښځو پکې ګډون درلود. شکیلا او فوزیه چې دغه نندارتون ته یې خپل لاسي کارونه راوړي ول، له افغان حکومت څخه یې د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه.
که امنیت وي کار خپله پیدا کیږي، او بل دا چې کاري فرصتونه باید برابر شي. خلک وایي چې په کورنۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي لامل هم بیکاري ده. خاوند د حلاله ډوډۍ لپاره له کوره وځي، نو موږ هم مجبوره شوي یو چې دلته راشو. له حکومت څخه غواړو چې په افغانستان کې امنیت تامین کړي. موږ له جګړې ستړي شوي یو. زموږ د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره مناسب ځایونه وټاکي.
چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ بیا له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو لپاره په ګڼو برخو کې کار شوی، او دغه لړۍ لا هم دوام لري.
د ښځو د پیاوړي کولو او ظرفیت جوړولو په برخو کې ډیر کارونه شوي. روان کال کې د پروموټ پروژې له لارې اویا ښځې فارغېږي چې د رهبرۍ په کچه زده کړې کړي. هغه ښځې چې د اقتصاد په برخه کې کار کوي او سوداګري دي، هغوی ته مو هم په ملي او نړیواله کچه نندارتونونه جوړ کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت وزیر دلبر نظري د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو په تړاو د یو څېړنیز راپور د وړاندې کولو په یوه غونډه کې وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو د شته ستونزو د هوارۍ په هدف له جوړ راپور څخه یوه مقرره ترتیب او ټولو دولتي ادارو ته به یې د پلي کېدو په هدف ولیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. البته تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. همدارس د ازادي راډیو پروګرامونه په لنډو څپو باندې هم په نورو مترونو کې اوریدلای شي. اوس پروګرام ختمیږي. له دې وروسته د برکشو ځانو خبرونه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مو منئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا موږ تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، کته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داس یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور د یو ورکشوی عزیز پاک لمغه تلیفون کړی دی چې دغه شخص پاک له معلومات لري. د تاسې ایمیلونه هم را رسیدلی دي، او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې ډېر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان تلیفون کوي او بې جایه تلیفون ورته کوي او دوی ځوروي، او کله کله خو داسې
بی جای حوادث هم شوی دی چه اوریدون کی تلیفون تر لاسه کرده دی او کله چالته تلی دی آغا کسانو د دوی په چای یا په ډوډۍ کې مخدر مواد ورته اچولی دی او له دوی نه سوی استفاده کرده. گرانو اوریدون کو آغا کسانو ته یو ځل بیا د یادونه وړ ده چې له تاسو څخه هیله کوو چې پرېږدی زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو ځل بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدي چې دغه کسان له خپلو دوستانو او کورنیو سره یو ځای سي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام چې له دغو کسانو څخه شکایت کړی دی او ځینې حوادث هم پېښ شوي دي، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دغه پیغام واورو.
اواز بادا چغان دی چې د هلمند خبرې کوم، جیب الله یم. دغه د ورکو کوم عزیزان چې د ورونه قریبان دوستان ورک وي، نو دا زما پیغام دی عامو مؤمنانو مسلمانانو ته چې دغه یو ظالمان د کوم خلک شته چې بیا زنګ ورته ووایي وایي راسه دلته دی ورک شوی عجز پې شوی دی، بیا چې هغه ولاړ شي نو بیا دوی هلته یو د نشې دوا ورکړي. زموږ خپله یو قریب دغه چمې په وکړي د نشې دوا ورکړې وه، پیسې ټوله ځینې وړې وې، نو د دغه خلکو سره د سایه کوي په ډېر نه دي اوبه څښي نه دي یو بل شی خوري اروې بس په شربت یا په بوتل یا اروې یا په پنتا په بوتل کښې دغه شی ورکوي. نو دغه ټولو عامو خلکو ته مې دغه غوښتنه ده چې په دغه کار کښې ډېر جدي اوسي او ډېر فکر ولري. دغه مې غوښتنه ده، دغه مې پیغام دی و ټولو مسلمانانو ته دي دغه پیغام ور ورسېدي چې دغه مسلمان ورور یو ورور ورکي، هغه بیا دوی ورځي هغه ټلیفون کوي کورنۍ یې خوشحاله شي، نو چې ورور مې پیدا شوی دی دوی ظالم دغه چم ورسره وکړي چې هر نو نشه ورکړي پیسې ځینې یوسي. د ازادۍ راډیو دي تل د تله ژوندي. السلام علیکم ورحمت الله.
پیغام واورېد. یو ځل بیا هم ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دغه کسان مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. له تاسو څخه هیله کوو، ازادي راډیو یوه وسیله ده چې له دوی سره کومک کوي او ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د هغو ایمیلونو په څنګ کې چې ازادي راډیو ته مرا رسیدلی دي، داسې یو ایمیل زموږ یو ګران ورور په نامه د محمد طیب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، هیله ده چې ښه وخت به ولري. لږ شېبه وړاندې مې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام له لارې د یو ورک شوي عزیز پته پیدا شوې ده چې زه یې پېژنم. محمد آغا ولد ګل آغا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ دی. هیله ده چې هغه پته چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلې وه له ما سره شریکه کړئ تر څو یې مور او پلار ته زه خبر ورکړم. اول خو له دغه وروره ډېره مننه کوو چې موږ ته یې تلیفون کړی دی. د دغه کس نوم احمد دی او د هلمند له ګرشکه یې موږ ته تلیفون کړی دی. د ده د تلیفون شمیره ده 0040800431. یو واري بیا هم د تلیفون شمیره وایم 0040800431. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفون پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري چې پیدا شوی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ما نوم احمد دی، د محمود زوی د کاپیسا ولایت غاورو سوالی سیزن کې دلته یو نفر دی چې واته کال کېږي جاوید پنو گیس دے کافی سال رہ گیا انہیں سوال کی تو بدراؤ بازار کی کراچی چلے اور ماں لمبا رہ سے پڑھنا ہے اشپک چل رہی گرو چل رہی ہے اور چل رہی خاتو
دے ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام دے یک شنبے ورځ په 4 بجو کې تکرار دے دوشنبے دے سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو کتا سیم خپل ورک شوی عزیزان اټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمینونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي او په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مباسي. او کدن نو زیدا پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام له سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار ورسې د هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان اټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري.
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت له دا ایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان نیمیږي تقریبا یوویست یا دوهویست کاله کېږي چې له کوره څه نازرکه تری تنده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په حقله معلومات یي یا په خارج کې یا دننه په هیواد کې نو لطفا دې و دغې شمیرې ته زنګ ووي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 5.
بلی السلام علیکم ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو رسمی کیلی سلامونه وړاندې کوم. زه مروه د سروزی د سرچینو د کلی څخه تاسو سره په تماس کې زمونږ یو ورک حضور د نظام خان په نامه د کابل د باګرامې پول فارس کې د مخکې څه ناڅه معلومات مونږ ته چا راکړی وو هغه دی نو اوس نازره که د کار چاغ دی ده په اړه معلومات یې څوک پېژني مونږ ته د دغه لمبر زمو 0 اوه 9 9 9 5 0 اوه 9 9 9 5. هیله کوم چې دا زما پیغام زر تر زره نشر شي. د روزي په 15مه د علمو څخه نادره کسوی و شمېره امتنده ده. هیله کوم چې دی په خپله یا راډیو ته زنګ ووهي او یا که چاته یې د په اړه معلومات وي مونږ ته دې معلومات.
زما یو وراره ده باره نیمیږي 6 کاله کېږي چې له کوره څه نادره که تر ایتم ده. نو که هر مسلمان ورور ته زه په حق له معلومات وي بیا دې و دغې شمیرې ته لطفا زنګ ووهي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 5. والسلام.
جنگل کرالیزی سے ٹیلی فون کوم. ما یو ورور دی چاسینه مې نور احمد دی پغانی مشهور دی تقریبا اته کال چې د کور وټل دی نظر کړی اوس اله حواله مستنه سکه چې موږ خپل هاوري او بل چاته معلومات دي یادې په جیل کې چاته معلومات دي مستر دی په جیل نمبر را دی تا ونی سي 0 0 2 9 ځې لمبر موږ سره رابطه ونیسي چې هر چا ته معلومات چې کلی چېرې به خپل زما غږ اوري
زما سره دي معلومات وکړي په دغه نمبر باندې. بیا د تکرار کوم 00 2 3 8 8 2 5 2 5 2. هر چاته معلومات چې زما سره درجې نمبر دې ته ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم زلمه دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما پلار محمد داود نومیږي چې درې میاشتې کېږي د کور اسانه در راکړې ده، هېڅ معلومات یې نشته. او په کار چا معلومات وي په دغه ټلیفون شماره دي زنګ راته وي 0 3 4 7 3 0. یو ځل بیا وایم 0 3 4 7 3 0.
زه خان داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ خروټو اوسېدونکی د نازجان د کلي. زموږ د ورور د ورور په نامه 10 کلن ځوان دی. 40 کال کېږي اعصابو تکلیف لري. یوه نیمه دوې میاشتې کېږي چې له کوره وتلی دی. هېڅ درک یې سره نشته که هر مسلمان لیدلی وي، یا ور معلوم وي، یا په خارج کې، یا په داخل کې، یا مړ یا ژوندی. موږ زه د په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 8 1 1 9 9. یو ځل بیا وایم 0 5 8 1 1 9 9. او یوه پاکستاني شمېره ده 0 0 2 1 10 3 10 14 9 1.
زما نوم محمد علي دی، د اطلاع په نامه د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه. د 4 کاله تېر شي ورک شوی دی. که هر رول مسلمان یې په اړه معلومات لري په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي 0 5 8 1 5 4 9 9. چې کوم شماره یو ځل بیا 0 5 8 1 5 4 9 9. خپل شرینې ترلاسه کړي.
السلام علیکم. زر ستاره کندهار ولایت زر په تماس کې. ما ورور دی د دولت په نامه د 15 کاله کې زما سره نظر کړی. زیادته معلومات په دغه نمبر کې مرسته زنګ وسي 0 5 8 1 5 4 9 9. ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته نیکې هیله وړاندې کوم. د هغو محترم ورونو څخه مې دا خواهش وي چې غیرې نیکې انسانان په حساب نه کې په ټلیفونو سره یا ټلیفونو کې چې ستاسو عزیز ما پیدا کړی دی، یا زما سره دا رشته دا به د هغوی سبب د عذاب سبب وګرځېږي. وسلام.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 0 0 2 2 2 1 4 1 15.
السلام علیکم. عبدالرحمن صافیم لژوبا دا پیغام در ریکارډ کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. ما یو اخشیدا ډیر وخت کېږي، د دوه درې کال کېږي چې ورکه ده په ګرنسیل کې. نه ټلیفون لا کوي، نه بله پته شته. کال چا دا پته ما ټلیفون نمبر دی سره نوټ 0 3 0 8 0 9 9 15. نه مې علاوه دین ده. وسلام.
سلام علیکم. زه اسی محمد ده هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور دی، نوم یې روزی محمد دی، د عبدالحنان زوی دی. دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. که د هر چا سره وي، یا د خپل زمر اوري، یا په افغانستان کې وي، یا په هر ځای کې چې وي، د افغانستان په هر ولایت کې چې وي، که د چا ته معلومات وي یا چا ته ور معلوم وي، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. شمېره وایم 0 5 9 5 3 3 2 9 4 5. شمېره یو ځل بیا وایم 0 5 9 3 9 5 4. هر څونه شرینی چې غواړي خپله شرینی دې وغواړي. که د هر چا سره کوي، یا د بعضه خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 8 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.